په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم، نوریاس نوریم او دا خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د سره صلیب د کمیټې استازی وایي په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لویه ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او دې هېواد ته باید د پیسو د لیږد رالیږد په اړه نړیواله ټولنه یو څه وکړي.
The main problem today is the lack of cash.
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نقدو پیسو کموالی دی. نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نقدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له بانکونو خپلې پیسې نشي راایستلی او دې مسلې په دې سخت ژمي کې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو، هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
وروسته یو واورو په کابل کې د برېښنا پارچاوي زیاتې کړي چې خلک یې هم له ستونزو سره مخ کړي.
د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي.
دغه راز د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه هم د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کې زما همکار اجمل ان چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د روايي ورستي ورځو کې درنو واورو او سختو بارانونو د افغانستان زیاتې برخي اغیزمنې کړې دي. د سالنګونو د ساتنې او څارې اداروي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوې ده. او شمالي کوریا یو لری واټن وشتونکو مشکوک توغندې نن له خپل ختیځو سواحلو توغولې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداروي په ورستوي ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو ورېدو د افغانستان زیاتې برخي متاثره کړي. وچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت ژمي په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. د ادارې زیاته کړې چې د مرستې د رسولو وخت په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره د خبرداري لاغې څو ساعته وروسته ورکوي چې د طالبانو د حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل د سختو واورو او بارانونو د ورېدو کابل د چهارشنبه لورزی بیړنۍ وضعیت اعلان شوه. تر دې مخکې د بشری مرستو د رسولو یو شمیر سازمانونو خبرداري ورکړې او چې افغانستان سخت شمه مخکې لري او د سخت یخنۍ او کافي خوړو د نشټوالي له کبله زیانګالو وګړو کې د پراخ مړینې خبرداري ورکړې. افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 لابراتوارونو ته ضروری وسایل رسولي. د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان دفتر نن پر خپل ټویټر ویلي چې په ټول افغانستان کې د دې سازمان ملاتړ لرونکو د کووېډ 19 سلويخ لابراتوارونو ته ضروری تجهیزات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لابراتوارونو وسکولای شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووېډ 19 معاینات ترسره کړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې روغتیایي ادارو په افغانستان کې په روغتونونو کې د کووېډ 19 ناروغۍ د معایناتو او درملنې لپاره د امکاناتو د سخت کمی خبرداري ورکړی وو. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداروي د سالنګ لوی لاره د مسافرونکو موټر لپاره پرانستل شوی خو بارونکو موټر لا هم نشي کولای لا دې لارې تیر شي. د دې اداري اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل
اولی ساعت 11 امروز بعد از بهبودی
وضعیت ولیزاده وایي د 11 بجو په شاوخوا کې د وضعیت لخه کېدو او د لارې لپاکاری وروسته د لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی ده. وسیوازي د زیات بار لرونکو موټر موټر نه پرته لارا د نورو موټرو پر مخ پرانستي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واوره راخوېدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړلې. سالنګ کې چارواکي وایي دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخت درېدلې دي. هر کال په ژمي کې د سخت واورو ورېدل د سالنګ پر لوی لارې د موټرو تګ راتګ ستونزمنوي. کندهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونی یو چارواکي ویل دي د ولایت کې سوداګري زړه کړ ورکړه په سولو کې اویا کم شوې. د دې خونی مرسیال فضل حق مشکانی نن ازادي رډیو ته وویل د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رئیس د بانکونو د فعالیت کموالی او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالی کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپلو ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبی کوریا پوزي چارواکو کړې ده. د جاپان دفاع وزارت ویلي هغه څه چې شمالی کوریا توغولې امکان لري او مسایل اوسې خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. لومړی د جاپان ساحلي ګارد د دې توغونې په اړه رپورټ ورکړه. وی ویل ممکن یو بالستیک توغندې وي. دا وروسته لاغه ده چې د جنوبی کوریا مشر کیم جنګ اون د خپل هیواد د پوځي وړتیاو د پیاوړتیا ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ملي امنیت د شورا د پریکړه لیک لمخې شمالي کوریا د دې اجازه نه لري چې د لری واټن وشتونکي توغندیو ازموینه وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خول لپاره پرون اوکراین ته رسیدلی. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې له څو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تیره شپه په ټویټر لیکلی، د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې د ملاتړ ډاډ ورکړم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته زنوري نوري مختوړم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د سره سلیب د کمیټه استازي وايي په اوس وخت کې د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او د هیواد باید پیسو د لیک درا لیک پاره نړیواله ټولنه یو څه شفافیت وخی. په عین حال کې ملګرو ملتونو ویلي وروسته یو رښتونو د خلکو ژوند په افغانستان کې لا ستونزمن کړی او له سختو شرایطو سره مخ کړی دی. نور په دې راپور کې
یو روپۍ طریقه نشته دا چاو تر ورځ راځو.
کیدای شي په افغانستان کې نږدې 20 میلیونه انسانان له همدې برخلیک سره مخ وي. هغه چې ملګری ملتونه وایي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او هر شیبه لاسنیوي ته اړتیا لري. محمد نذیر له خوست کابل ته راګډه شوی. ګوند کې ژوند د خوشي خودلته یو گی پردی پور لا درنی کړي.
تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي د کور کرایه را باندې پرته ده. یو روپۍ طریقه نشته ده چاو تر ورځ راځو کار نشته ده ورورو. دلته یو ځنه بلکې چې ټول څومره کسان دي دلته ټول داسې د مشکلات سره مخامخ دي. موږ سره نه څوک مرسته کوي نه څوک کومک کوي نه چا اوسه پر هیڅ شی را کړی دي موږ ته.
عبدالله د کابل په احمد شاه بابا مینه کې د خپل کورتو کې خرڅلاو ته راوستي. خوای څوک یې د اخیستو نشته ځکه د په خبره خلق پیسې نه لري.
کار نشته یو لغمه ډوډۍ لپاره کار کوو ټول وسایل دي پور راوړو خرڅوو یې نه پیسې شته نه کار شته.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اوس مهال افغانستان له هر څه زیات نغدو پیسو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سره صلیب د استازولۍ مشر الیون فیلیون له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې ویلي په کار ده چې د هیواد ته د نغدو پیسو د پریښودو لپاره له نړیوالې ټولنې سره منځګړتوب وشي.
The main problem today is the lack of cash in
اوس مهال په افغانستان کې اصلي ستونزه د هیواد په کچه د نغدو پیسو کموالی دی. دا ستونزه عامه ده. ان هغوی چې نن پر افغانستان حاکم دي هم له دې وضعیت په امان کې نه دي. هغه څه چې د راتلونکي لپاره اړین دي دا دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد ته د نغدو پیسو د واردولو په اړه څه ناڅه انعطاف وکړي. دا م سکتور تنخواوې باید ورکړل شي. د اقتصاد د بیا څرخېدو لپاره باید خصوصي برخه له کارنده بانکي سیستم څخه برخمنه وي څو خلک لاړ
بیوزلی کې راګیر نشي. په ورته وخت کې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې روان وضعیت تندخ نه خای. د ملګرو ملتونو یو وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل ورسي ورختون او ساړه جمی د افغانانو هغه ستونزې لا ډیر یو سخت کړي چې لوړان دي ورسره مخو. خغلی دوجاریک زیاته کړه په راتلونکو ورځو کې د نور ورختون وړاندوینه هم شوي هغه چې خلک بلا ډیر اغیزمن کړي. که څه هم ملګری ملتونه وایي یوازې دسمبر میاشت کې 1 میلیون بیوزلو افغانانو ته مرستې رسولي خو د بیوزلۍ ګراف او شمیر د بل هر وخت په پرتله ډیر پورته دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 2022 کال کې 23 میلیون افغانان بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. هغه چې دې ادارې د مرستو رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو د روغتیا او خوراک سازمانونو رسمي شمیرې ښیي چې نږدې 4 میلیون افغان میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې په دوی کې یو 1.2 میلیون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري او د نن لاسنیوي پر مهال هر شیبه د مړینې ګواښ شته. ورمشپال ملي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر هم وویل بشری مرستې د افغانانو ستونزه نشي حلولی بلکې اړینه ده چې په بنسټیز ډول د افغانستان اقتصادي پرمختګ پر وړاندې ستونزې حل شي. د طالبانو حکومت د ستونزو هواریدل د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې او د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې په ازادۍ پورې تړي. هغه چې د امریکا او نړیوالې ټولنې ځواب ورته روښانه دی. د یو ټولګډونه حکومت جوړول بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی او له ترهګر روډلو سره د اړیکو پرې کون هغه شرایط دي چې نړیوال غواړي طالبان یې عملي کړي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د سرسلیب د کمیټې استازی وای په اوس وخت د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه د نغدو پیسو کموالی دی او نړیواله ټولنه باید د هیواد د پیسو د لیږد را لیږد په اړه یو څه خپل دریز نرم کړي. دغه راز د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي له بانکونو چې خپلې پیسې نشي رایستلی. دې مسلې په دې سخت ژمي کې ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د طالبانو لخوا د کابل له نیولو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم تر اوسه د بانکونو فعالیت عادي بڼه نه ده خبره کړې او ډیر خلک د بانکونو په مخ کې په قطارونو کې ساعتونه ساعتونه وخت تیروي. د افغانستان بانک بیا وایي د دې ستونزې د حل په لټه کې دي. جزئیات بیا هم په دې راپور کې.
اقتصادي بحران او په افغانستان کې د بانکونو نه حلیدونکې ستونزې په پلازمینا کابل او ولایتونو کې افغانان وایي د سړی هوا سربیره ل بانکونو د خپلو پیسو د وستو بهیر د ستونزو لامن نور هم پراخه کړي. د دوی په خبره د خپل پانګې د وستو لپاره اړینه ده چې ساعتونه ساعتونه د بانکونو مخ ته په جوړو شویو قطارونو کې ودرېږي. کابل میشتي تلاش ازادي راډیو ته وویل په یو خصوصي بانکي ډالري اکاونټ لدی خو په خبره په کې خپل شخصي پیسو ته لاسرسي نه لري.
ستونزې خو زخته ډېرې دي. کچیر ته ډالر په بازار کې سل افغانۍ وي نو دوی یې کم حسابوي او تقریبا په هر سل ډالرو کې موږ 150 تر 200 افغانۍ زیان کوو. موږ شپې وختي یعنی مشپه ورزو نوبت ته کینو تر څو موږ نوبت ورسیږي. هغه هم معلومه نه ده چې آیا موږ ته به نوبت ورسیږي یا به پیسې موږ ته راکړي او کنه.
یو بل کابل میشته علي حسین وایي انده هغه پیسو په وستو کې ستونزې سره مخ ته شي د ویسترن یونین لالارې ور استول شوي.
د درې ورځې کېږي چې په دې سړه هوا واوره کې چې نامنی هم زیاته شوې سهار وختي راځم هر بانک ته ورځم خو پیسې نه راکوي. نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. بهانه یې دا ده چې موږ وستنونین نه لرو. داسې مهال چې دوی دا خدمات لري کله دا وایي چې سیستم خراب دی. لنډه دا چې په یو ډول موږ سرګردانه کړی یو.
خو هغوی چې بیا په دې بانکونو کې نسبتا ډېرې پیسې پرتې دي له دې لاړې ستونزو سره مخ دي. کابل میشته نظر محمد وای په یو خصوصي بانکي زیاتې پیسې پرتې دي خو کو وضعیت دا ډول دوام وکړي کلونه باید پته مشي چې خپل پیسې واخلي. دی وای په هغه لوګو پیسو چې هر اونۍ اخلي هیڅ هم نشي کولای.
4 بجې صبح کې د نوبت استول چې 4 ورځې پېښ نو
سهار 4 بجې باید نوبت ونیسم. 4 ورځې وړاندې د نوم اخلي او هغه پیسې چې راکوي نمو ترې خیر کتل او نه هم برکت. زما هیله دا ده چې د خصوصي بانکونو په اړه یو پریکړه وشي څو حالت نورمال شي. نږدې 75,000 ډالر پانګه مې بانک کې ده او بيخي حیران يم چې څه وکړم.
د اګست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې بانکي خدمتونه له ستونزو سره مخ شول. سره له دې چې طالب چارواکو په ځلونو د دې ستونزو د حل ژمنه کړې خو د 15 میاشتو په تیریدو سره لا هم دا ستونزې پر خپل ځای دي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره مالي مرستې بند شوې. دې کار د افغانستان په بانکي سیستم بد اغېز وکړ او نږدې ټول بانکونه یې د پیسو له کمښت سره مخ کړي. خو د افغانستان بانک چارواکي د تل په څیر یو ځل بیا د دې ستونزو د حل ژمنه کوي. هغه ژمنه چې په تیرو 15 میاشتو کې لا پوره شوې نه ده. د دې بانک وایان صابر مومند
د افغانستان بانک د سوداګریزو بانکونو د مشتریانو د ستونزو د هواري په موخه وخت نا وخت د بانکونو له استادو سره غونډې ترسره کړې دي. د سوداګریزو بانکونو استادو هم ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې د خپل توان تر کچې اسانتیاوي رامنځته کوي او غوره خدمتونه به وړاندې کوي.
افغانان وایي د ATM ډیر ماشینونه چې لاري به په ډیره اسانۍ خپلې پیسې وستلي اوس غیر فعال دي. له همدې امله خلک بانکونو ته ځي او هلته په اوږدو قطارونو کې انتظار باسي. د اګست په 15 یعنی وخت د طالبانو له رسیدو وروسته متحده ایالاتو اعلان وکړ چې د افغانستان بانکي زیرمه یې کنګل کړي. دې پیسو ته اوس طالبان لاسرسی نه لري او افغانستان کې اقتصادي بحران ته لار پرانستې. د دې ترڅنګ د نړیوالو لخوا د طالبانو له حکومت سره مالي مرستې هم بندې شوې او دې کار هم د افغانستان اقتصادي بهیر اغیزمن کړی. د طالبانو له حکومت مخکې د تیر جمهوري نظام 15 کلنۍ بودیجا په بهرنیو مرستو ولاړه وه. د دې مرستو په درېدو سره د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو د افغانستان د اقتصادي بحران او سقوط په اړه خبرداری ورکړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ورسته او واور سره په کابل کې د برېښنا پارچاوي هم زیاتې شوې چې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین هم وایي چې ورسته یو سخت او واور د کابل د برېښنا بهیر اټکنه کړي دي. د دې شرکت لخوا په خبره شوی خبر پانه کې د غراز ویل شوی چې د دوی تخنیکی ټیمونه هڅه کوي چې د غستون زړه ډیر ژر هواره کړي. نور په دې راپور کې
د کابل یو شمیر خاریان وای په دې سوړ ژمي او واورې کې هم لتیری ورځ راځي سی برېښنا نه لري. دوی وای په ژمي کې د برېښنا اړتیا زیاتېږي، خو اوس مهال په دې خار کې په منځنۍ کچه په هرو څلور وشتو ساتونو کې 15 یا شپږ ساعته برېښنا لري. دوی د غشان ادا کوي چې په دې خار کې د برېښنا ویش هم عادلانه نه دی، ځکه د دوی په وینا یو شمیر سیمې زیاته برېښنا خو ځینې سیمې بیا کمه برېښنا لري. د کابل خار اوسیدونکو احمد فرید فروتن
دا چې په کابل کې بیا به برخی ډیره شوې ده. د کابل د ژمي په همدې یخ ورځو کې له برق پرته شپې سبا کول هم ستونزمن دي. د برېښنا شرکت ژمنه همدا وا چې د برق ستونزه به ژر حل کوي په بشپړه توګه. هیله ده چې اړوند اداره ورته په پوره توګه پاملرنه وکړي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي مرضیه ستانکزی هم ورته غوښتنه لري، وایي چارواکي باید ژر تر ژره د برېښنا ستونزه حل کړي.
پرون رئیس نه برقونه نشته او ځکه چې ټولې ودالته معلوم ده هوا هم سړه ده واوره وري، نو موږ ډیر ضرورت لرو چې برق روښنايي وي په کورونو کې. نو له چارواکو نه دا غواړو چې د برق په پرچاوي په حساب موږ سره کومک وکړي، یعنی برقونه په سمه توګه ټولې ودالته ورسیږي، ځکه زما یې د یخ ده.
خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي وروستۍ واورې ورېدنې د برېښنا د یو شمیر سبسټیشنونو نږدې 15 مزي زیانمن کړي چې لامل یې له پرون راهیسې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې. د برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د دغه ستونزې له امله له 30 تر 35 سلنه برېښنا کمه شوې ده. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل برېښنا د رهبرۍ د لارښوونې له مخې تخنیکی ټیمونه د شته امکاناتو څخه په ګټنې سره هڅه کوي چې زیانمن شوي مزي بیرته جوړ او د کابل برېښنا بیرته عادي حالت ته راوګرځوي.
د ورستیو د واورې د ورشتونو له امله ځینې مزي د برېښنا کې ستونزې راایجاد شوي وي. الحمدلله زموږ تخنیکی او فنی کارکونکو وکولای سول چې د ستونزو ساحو ته ځانونه ورسی او په ځینو برخو کې اوس هم په کار لګیا دي، او ان شاء الله په کابل کې د برښنا په برخه کې هیڅ ستونزه نه پاتېږي.
د برښنا شرکت مسولین وایي په ژمي کې د برښنا تقاضا زیاتیږي، نو ځکه خو دوی اړ دي چې د کابل بیلابیلو سیمو ته په نوبتي شکل برښنا ورسوي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د برښنا د سمې کارونې په برخه کې پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د برېښنا شرکت په وروستیو میاشتو کې د وارداتي برېښنا سلور تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره تمدید کړي. د برېښنا شرکت وایند حکمت الله میوندی ویلي د دې تړونونو مجموعي لګښت 280 میلیونه ډالر دی چې 26 ولایتونو ته برېښنا ورکوي.
افغان خبری الان اورس سربل پردوی باندې محدودیتونه وزکیږي، د هڅکیږي چې دوی په کور کې نول شي.
یو سروي شي چې د کابل تر سقوط ورسته 80% افغان شذینه خبری الان خپل دندې لاسه ور کړی دي. د شذینه خبری الان د کار دوام ولی مهم دی؟ پر دې واتس اپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ: 00420221223229. ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خبر کړو.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکر د اونیزي خبرونه تکراری برخه اوریدل شي. د کونړ له اسمار د نړۍ ولسوالۍ تر بریکوټ پورې د 8 کیلومتر سړک د ترمیم او پرې د جغل اچولو چارې پیل شوې. په تیرو حکومتونو کې ویل کېږي څو ځلې د دغه سړک د خرقولو لپاره سروې شوې و، خو د جګړو له وجې کار تر اوسه پورې ځنډېدلی و. د سیمې اوسیدونکو هم دې ته خوښ دي چې دغه سړک جوړېږي. نور په دې راپور کې
په کونړ کې طالب چارواکي ویل اسمار ولسوالۍ د ناړې تر بریکوټي د سړک ترمیم او پرې جغل اچولو چارې پیل کړي. د دوی په خبره دغه چارې د افغانستان د ټولګټو وزارت او په کونړ کې د دوهمې پلې لوا لخوا روانې دي. د طالبانو لخوا د کونړ والی مولوي محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
د اسمار له ولسوالۍ نه د ناړې تر ولسوالۍ پورې چې 30 کیلومتره سړک ده، د دې د جغل اندازې کار د افغانستان د اسلامي امارت د فواید عامې وزارت په لګښت باندې فرمون رسمن پیل سو او ان شاء الله په لنډ وخت کې به دا د استفادې وړ وګرځي.
د سیمې اوسیدونکو باید د ناړې وسمار ولسوالۍ ترمنځ په غزی آباد او نورو سیمو کې د جنگونو او ماینونو په وجه سړک ډیر کندوکه پر شوه، که څه هم چې تیر حکومت یې څو ځله د قیر کولو نیت وکړ خو د جنگونو له امله پرې بریالی نه شو. اوس چې د سړک د ترمیم چارې پیل شوي خلک پرې خوښ دي. د ناړې ولسوالۍ اوسیدونکو اصرار الدین
دغه د ناړۍ کوم سړک چې دی دا په اوس واریدو او جغل کاری باندې کار شروع دی. مخکې خو ډېر مشکلات و ځکه چې هغه ځینه به سړی را روان شو نو ډېر ټایم به نیوه، سړکونه خراب و، کندې کندې و، ګاډی به نه شو تللی. اکثره به داسې وشو چې ګاډی به نیمه لاره کې خراب شو، نو هغه ځینه چې به مریض را روان شو دلته به په ټایم نه را رسېدل کېده. جنازې ته یا مړي ته به څوک روان و هغه به په ټایم نه رسول کېده. ډېر زیات مشکلات و، اوس الحمدلله دا مشکلات په حل کېدو دي. او
د یاد سرک د خرابوالي لامل د ناړۍ او غزی آباد ولسوالۍ ترڅنګ د ختیز نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو هم د غنو ستونزو سره مخ دي. که چیرته دغه سرک د ترمیم چارې په سمه توګه ترسره شي نو د یاد ولسوالۍ خلک به په اسانه وکولی شي چې په ډیر کم وخت کې اسد آباد ته ځانونه راورسوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې په راپورونو او خبرونو کې مو واوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سیمو کې واوري وری او په ډیرو سیمو کې هم بارانونه چې دغه لړۍ تر اوسه هم په ډیرو ولایتونو کې روانه ده. له افغانستان را اخوا د پاکستان په ډیرو سیمو کې هم رښتونه زیات شوي. په بلوچستان کې باران او واورو له امله په یو شمېر سیمو کې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. نور بل سیمې زموږ د مشال راډیو د خبریال ایوب اترین په راپور کې واوري.
په بلوچستان کې د باران لړۍ روانه ده او د باران اوبو د مکران لویه برخه په مخه اخیستې ده. بیا په خاصه توګه دوی ځلې ګوادر او کیچې زیات تر اغېز لاندې راوستې دي. هلته نه یوازې په ډېری کلیوالو برخو کې نه یوازې اوبه ولاړې دي، بلکې د ګوادر ښار و زیاتره کورو ته اوبه ورننوتلې دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وویل چې د اوسنۍ بارانو څخه درې تحصیلونه زیات تر اغېز لاندې راغلي دي او شاوخوا 200 کورونه داسې دي چې هلته اوبه اوس هم ولاړې دي.
باقی جو ہے نا جاری نقصان کچھ بھی نہیں اور فی الحال الحمدللہ.
د ګوادر ډیپټي کمشنر شبیر منګل وای چې تر اوسه څه ځاني زیان نه دی اوښتي او آلات په کنټرول کې دي، خو که نور بارانونه کیږي نو بیا د نقصان ویرسته، ځکه چې تر اوسه چې کوم ډیمونه دي هغه په سم حالت کې دي او د ټولو لوی دروازې خلاصې کړې دي چې مخه د څه زیان اندېښنه ختمول دي. نوموړي زیاته کړه چې په ګوادر ښار کې دننه اوس هم په ځینو برخو کې اوبه ولاړې دي او کورونه اغېزمن کړي دي، خو هلته د مرستو کار روان دي او اله څرګنده کړه چې ډېر به دغه کار و پای ته ورسیږي. بل پلو ته د پاکستان ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا پی ډی ایم ای بلوچستان له لوري د مکران ډیویژن په اغېزمنو برخو کې د مرستو کار پیل شوی دی. بیا په خاص توګه په بلکراس د نصر او کشاب کې د خلکو سره مرستې کړې دي. په دې ترڅ کې د جنوري په 15 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر وویل چې د باران او واورې څخه و اغېزمنو سیمو ته په لویه کچه خوراکي شیان، خیمه او نور دارتیاشان لژدول سوی دی.
وادر په باران ځاوی د کشکی نو البته څو نقصان سوی دی د سی دیواله زو کوم د لیدوري چې جل چې سودا چې رپورت لسته نو بیا ور پاره بیا د په کار د ترزی د شپې درې بجې ور شروع شته څو نور تین بجې ور د
نوموړو په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه څرګنده شوې ده چې د ګوادر او کیچ په بیلابیلو تحصیلو کې د 200 څخه زیات کورونه د وسیدو قابله نه دي پاتې شوي. بلخوا ته د بلوچستان حکومت په صوبه کې د اوسنۍ بارانو وروسته د ټولو سرکاري ملازمینو رخصتیانې سم د لاسه منسوخ کړي او افسرانو ته په خپلو سیمو کې د حاضر وسیدو امر کړی دی. د حکومت بلوچستان له لورې په یوه اعلامیه کې د صوبې و ټولو ډپټي کمشنرانو ته ویل شوي دي چې هغه دې د څه ناوړه وضع د مخنیوي په خاطر مشینري او خوراکي شیان تیار وساتي او دغه ډول دې د پی ډي ایم ایل د مرستو کارونه په خپله نگراني کې ترسره کړي. هلته د بلوچستان د سرحدي ښار چمن څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو له امله د چمن ښار او شاوخوا ځینو برخو کې رود راغلی او ځینو کورو ته زیان اړولی دی. په دې اړه ځینو اغیزمنو کسانو خپل فریاد څه داسې راته وکړي. چې دغه کامی سړک د هر ډول ټریفیک لپاره خلاص کړی دی. د دې ترڅنګ په زیارت او باڅګزی او توبه کاغړی کې هم واوره سوی او سړکان بند کړی دی. دلته په کوټه کې د محکمې موسمیات په وینا چې پراتلونکي څلور ورځې ساته کې به د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران لړۍ روانه وي او بیا په خاصه توګه په کلات چمن زیارت او کان مترځي کې به نوره واوره کیږي او د صوبې زیاترو برخې به د یخ سره مخامخ وي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
او اوس به هم تاسو ته پیغامونه واورو.
تاسو له پیغامونو
نور آغا فرحات خبر کوم. خوستن زمي روزګان ولایت ولسوالی چاتینو په حق له د چخورا زیات ستونزې لري. یو خو مخابراتي شبکې مطلق کار نه کوي پکښې او همدار لارې ډېر خراب دي او نه هم یو مکتب ته پکښې خورا زیات ستونزې لري. نو تاسو له طریقه لوړ پوړ مشران مې زمیندار هیله ده چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي. نلارې او نه مخابراتي شبکې نه هم یو رسنۍ هیڅ شی کار نه وکړي. خورا زیات ستونزې لري. وسلام.
زه رضا ګل د خوست ولایت د بزرګتانی اوسیدونکي خبرې کوم. زه د امارت اسلامي مشرتابونه هیله کوم چې زموږ د منطقې ته هیڅ مرسته نه راغلي او نه ورسره کېږي. چې مسؤول ته ورسو هغه راته وایي چې تاسې مستحق نه یي. هغه که کونډه وي که یتیم وي که مسکین وي که هر څه وي. د امارت اسلامي مشتردامونه هیله کوو چې مونږ منطقې ته پاملرنه وکړي. وسلام.
مانو محمد د کندي ولایت د ګزاب ولسوالۍ د خلک د چپري اوسیدونکي یم. په کال 2000 کال د شپږم میاشتې د 18 نیټه زموږ پر کوم راوي کار وم بارو کې کله شهیدان وسلو. زما د اسلامي امارت صدا اوښته د زموږ سره درغو د مرحتم نه بسګه نه چې دولت کړی د نو د اوسې مرحت کړی د نو سخاران څو د کاسې اجتماع نه پاتې د کوم مبارستوي د سره ستوري د لارو په اړه یو زموږ سره مرحتم نه امارت کړی د نه د مستقبل د څام نه کړی. زموږ د امارت صدا اوښته نه کوو چې موږ سره مرحت کوو چې موږ نه حرب راځي د زادګو کار کوو چې د هیله کوو چې موږ سره مرحت کوو.
د
بلی السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولید ورور د دموږ ماشینه خو نه جرا کړی تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه جرا کړی کله وای سیستم بند کله وای د پیسې په طلباتو کې نیولې دي هغه مو تر یو مرجې پورې تر مالیک دغه ته ورسېږي ډېره مننه
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې سپورتي خبرونه واورئ پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوای په وروستیو ورځو کې د درنو واورو او سختو بارانونو د ورېدو له کبله د افغانستان زیاتې برخې متاثر شوې دي. اوچا پر خپل ټویټر لیکلي سخت شمې په افغانستان کې د خلکو خراب بشري وضعیت نور هم پسې خراب کړی دی. اخو افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سختو ژمنیو شرایطو سربیره د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې د کووېډ 19 څلوېښت لابراتوارونو ته ضروري وسایل رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا د لابراتوارونو وسکولای شي چې په ورځ کې له 9500 زیات د کووېډ 19 ماینر تر سره کړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لاره بیرته د مسافر وړونکو موټرو لپاره پرانستل شوې ده خو بار وړونکو موټر لا هم نشي کولای له دې لارې تیر شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې په وینا تیر شپه په جنوبي سالنګ کې د طوفان او درنې واورې ورېدو له کبله پر سړک څلور ځای واورې راخویدلې و چې د سالنګ لوی لارې تړلې وه. چارواکي وایي چې دا مهال په سالنګ کې د واورې ورخ درېدلې ده. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونی یو چارواکي ویلي دي د ولایت کې سوداګري زراکړه ورکړه په سلو کې اویا کم شوې ده. د دې خونی مرستیال فضل حق مشکانی ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د بانکونو د فعالیت کمواله او په پیرو پلور کې ستونزې د دې سبب شوې چې تجارتي راکړه ورکړه کم شي. شمالي کوریا یو لری واټن وشتون کې مشکوک توغندې نن لخپل ختیځو سواحلو څخه سمندر ته توغولې. دا خبره د جنوبي کوریا او جاپان پوځي چارواکو کړې ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل کیف څخه د ملاتړ خودل لپاره پرون اوکراین ته رسیدلې. دا سفر داسې وخت کې کیږي چې لڅوونه یو د اوکراین پولی ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماټیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی.
څلور افغان لوبغاړي د سکی په آسیایي لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سکی سیالیو لپاره یې لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون د اتو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. په فاریاب کې د آسیا زړه جام د فوټسال سیالۍ پیل شوې. په فاریاب کې د فوټسال د ژمنی جام لپاره تر رسیدو وروسته تیر ورځ په دی ولایت کې د فوټسال د آسیا زړه جام سیالۍ پیل شوې. د فاریاب ولایت د بدني روزنې او ورزش اداره وایي چې دا سیالۍ په شپږو ګروپونو کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د آسیا زړه جام چې 12 ورځې دوام کوي هر ورځ به درې لوبې پکې کیږي. او بنگلاديش کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نیوزیلند لوبډلې ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ سیالۍ لومړۍ لوبه بنگلاديش وګټله او دا لومړی ځل شو چې بنگلاديش نیوزیلند لوبډله په خپل کور کې ماتوي. د دې لوبې ټاس یا پچه بنگلاديش لوبډلې وګټله او توپوهنه وکړه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د نیوزیلند ټول لوبغاړي په 328 منډو وسوځول او په ځواب کې بنگلاديش 458 منډې وکړې. په دویمه پاڼۍ کې بنگلاديش ښه توپوهنه وکړه او د نیوزیلند لوبډله یې په 198 منډو وسوځوله چې بنگلاديش بیا د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره د نیوزیلند ورکړی هدف پوره کړ او په لومړي ځل یې په نیوزیلند کې د ټیسټ لوبې د ګټلو تاریخ جوړ کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. نن سبا ډیر خلک موبایل او کمپیوټر کاروي او ځوانان خو به خډیر خو آیا هغه وسایل چې دوی ډیر کاروي څومره خوندې دي؟ مثال تاسو په خپل موبایل او کمپیوټر کې ډیر داسې څه لکه عکسونه، ویډیو غانې یا نور معلومات لري چې نه غواړي د نورو لاستول ویږي. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا په موبایل او کمپیوټر کې عکسونه، ویډیو غانې او نور معلومات خوندې دي کنه. لکه مولارو د موبایل او کمپیوټر مواد د نورو تر لاسونو خبرونو رسیږي او څه ډول خپل دغه تخنیکی وسایل خوندي ساتلی شو. د خبرونې میلمانه به مودا او په دیاړه نورې پوښتنې ځواب کړي. میلمانه را سره د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي پخوانی استاد ښاغلی عمر فاروق هزاربوز چې د استادی ترڅنګ یې له ګڼو ادارو سره د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی، او همداراز ښاغلی هغه ملک سهار چې اوس د درک په نوم د یوې تخنیکي کمپنۍ مشر دی، او همداراز یې څو اپلیکیشنونه هم جوړ کړي. د خبرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو، او همدا ډول هغه پوښتنې به هم د میلمنو مخ ته کېږدو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریکې کړي دي. سهار صاحب، پایلې له تاسو څخه کوو که لومړی دا راته ووایي، دغه وسایل لکه موبایل یا کمپیوټر چې نن سبا ځوانان کاروي او ډېرې کاروي، دا څومره خوندي دي؟
هیواد صاحب سلامونه تاسو ته، استاد ته، د ازادي راډیو درنو اورېدونکو ته. په ټوله کې اوس په نړۍ کې تقریبا 15.1 میلیارد خلک انټرنیټ کاروي، 5 میلیارد خلک ډیرکټ موبایل کاروي، تر 2 میلیارد زیات خلک کمپیوټرونه کاروي، او تقریبا 1.5 میلیارد ډیوایسونه له انټرنیټ سره وصل دي، لیپټاپ، کمپیوټر، موټر، هر څه. چې دا ټول ډېرې سکرین ټیکنالوژي ده، هغه چې سکرین لري. نو زموږ همدغه روزمره په افغانستان کې دا اوس 10 میلیونه خلک ډیرکټ موبایل لري، لا به تر دې زیات وي. تر 10 میلیونه زیات خلک انټرنیټ کاروي، او د دې تقریبا 80% ټولنیزې رسنۍ د ورځې کاروي. دا ټول هر ورځ تقریبا تر 4 ساعته زیات کاروي، او شمېرې هم فرق کوي دقیق ارقام نه. خو تر ډېره حده پورې په همدغه د امنیت برخه یې 90% زموږ پر هڅو پورې تړلې ده، او 10% ټیکنالوژي ده. یعنی 90% زموږ پر تنظیماتو، کنټرولولو، محدودولو، او هغه شخصي حریم او خوندي ساتلو پورې لسټ د ټیکنالوژي رول لري. نو هیڅ ټیکنالوژي تل په تل کې خوندي نه ده، او هیڅ ټیکنالوژي تل تل کې نامن نه ده. خدای چا پر استفاده پورې تړاو لري ستو کې کاروي.
استاد ازربوس، که تاسو راته وایس مخکې سهار سه بیادونه وکړه چې کمپیوټر او موبایل خوندي نه دي او کېدلی شي مواد د نور تر لاسونه ورسیږي، تاسو د هغه خبره تاییدوي یا کواړی په خبرو یې څه اضافه وکړي؟
سلامونه ونیکي هله هیواد صاحب تاسو ته، سهار صاحب ته، افغانستان ولستا، او ساسو تخنیکی همکارانو ته. البته زه دغې خبرې تاییدوم، خو یو څو حروف به پکې زه لږ اضافه ووایم. د هیکینګ موضوع لکه څنګه چې سهار صاحب ویلې، زیاتره د خپل د کارکونکو یا د یوزر نه شروع کیږي. که څومره هم ټیکنالوژي قوي وي، که څومره هم د ټیکنالوژي امنیت پورته وي، خو که چیرته هغه استعمال کوونکی یا کارکوونکی پوی نه وي او په دې پوره معلومات ونه لري چې څه ډول کارونه د دوی د دې باعث کیدلی شي چې د دوی ډیټا د نورو سره شیر شي یا لاسته ورشي، نو دا د دې باعث کیږي چې د هغې موبایل مکمل طریقې سره هک شي او د هغې ډیټا نورو ته لاسته ورشي. زه به دا ووایم چې په ټیکنالوژي کې هیڅ یو شی فری نه دی، مفت نه دی. که چیرته یو شی په ټیکنالوژي کې مفت وي او هغه موږ ته ښکاري چې دا مفت دی، د دې مفتوالي په بدل کې حتما موږ نه یو بل شی غواړي، او هغه ستاسو یا د خلکو د ډیټا هغه شخصي حریم دی. که اوس موږ فیسبوک وګورو، فیسبوک موږ ته ډیر ښه سرویسز، ډیر ښه هغه شیان راکوي چې موږ ډیر په درد خوري، ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي. خو په د دې په بدل کې چې دا دومره اسانتیاوې رامنځته کړي، د دې سره موږ د ټول شخصي معلومات، موږ د موبایل ټول ډیټا، چې حتی تاسو که په خپل موبایل کې هغه فایلونه یا مثال هغه شمارې چې تاسو نه غواړئ چې فیسبوک ته ورشي، هغه بلوموم ډول تاسو به خبر هم ناسي ټول فیسبوک ځان سره کاپی کړي، او دغه په اساس منه تاسو ټارګټ کوي هم تاسو هغه مارکیټینګ چې کومې تګلارې دي، که تاسو یو شی په موبایل کې او د فسرچ کې هغه هم را پیدا کوي، هم دا رقم د ټولو خلکو موارد دغه سره شریکيږي.
مننه سهار صاحب، تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دا وسایل چې کاروي خوندي نه دي، خو ځینې ځوانان داسې هم دي چې کیسه کې نه دي ډیر وای، زنو څه ولس مشر يم یا وزیر يم چې څوک دې زما ډیټا غلا کی، وای فکر نه کوم چې نه څوک دې راشي زما موبایل یا د کمپیوټر ډیټا دی واخلي، مواد دی واخلي. دغه چلن د تاسو فکر کوي چې سم دی؟ یعنی دغه ځوانان چې کوم فکر لري دا په ځای ده.
یو څه دس دسې په ټول نړۍ کې دا اوس ټول ارزښتمن شی ډیټا ده، یعنی کمپنیانې په دې برخه کې دي. د نړۍ ته ټول غټ کمپنیانې هغه د ټکنالوژي سرویس وړاندې کوي، د موبایل ټکنالوژي وړاندې کوي، ټولنیز رسنۍ وړاندې کوي، نو هغوی د دې ډیټا ورته مهمه ده. مثلا زه به ساده مثال د فیسبوک تر کوم، دوی الګوریتمونه استفاده کوي، ګوګل الګوریتمونه استفاده کوي، اته د ډیریکټ ټلیفون کمپنی الګوریتمونه استفاده کوي. د دې ګوري ستاسو په کوم اپلیکیشن نه کوم رنګ او کوم ډول انټرفیس ستاسو په هیڅ ستاسو موبایل کې ډیر وخت پاتې شي. زه به یو مثال ساده مثال د ګوګل د فیسبوک یو الګوریتم در کوم. کته وا اول ځل داسې فیسبوک ته او په فیسبوک اول ځل یعنی ته راځي لس لایک لس ریاکشن وکي تا تر خپل ملګرو کې پیژنې، کستل لایک اصل کمنټ ریاکشن وکي ساتر خپل مور پلار کې پیژنې، انسا شخصیت د تحلیل وي کتر درې سو لایک ته وکړې ساتر خپل ژوند تر ملګری میرمن یا میړه تر غیر بهتر پیژنې سا شخصیت خوې علاقه ذوق په غوړه ول ته محتوا په حساب کسٹمایز کوي درته شخصي کوي. مثلا ستان نیوز پیډ ته کوم محتوا په انټرنیټ کې ګوري لمه سره فرق لري، کوم زیرک موبایل ته اپلیکیشن لري زه لرم ډیر فرق لري، ځکه تا د خپل خوکی اپلیکیشن په پلی سٹور اپ سٹور کې مخته راځي. نو په دغه ډول باندې ډیر خلک زیات ځان تر مصروفه ځاتی، څومره ستدې تر مصروفه یې عمر اعلانات دی ګټي. مثلا فیسبوک اوسه تن فکر کوم څه کال پاره د کې یو سلو شپېته زر ډالر دی یار د کې ګټي، خدا په دې خطر ګټي چې تقریبا 3 میلیارډ خلک فیسبوک ډاونلوډ کړي کاروي. بل دې تا ډیټا په موبایل کې دا مثال تاسو په موبایل کې شمیرې دي، تاسو موبایل کې عکسونه دي، تاسو موبایل کې تاسو مزید چیرته دا ټول دې ته غل فرصت سي اعلانات له نورو کمپنیو راخلي پتا سي خرڅوي او په دې ډول باندې پر یو عایداتي منبع ده. نو زمغ نسل ته د انټرنیټ نسل ویل کیږي. او بل خبر دا ده چې مخ کې یوازې کمپیوټرونه موبایلونه حق کیدو، اما اوس انسان حق کیږي. یوې سم پیړۍ کې په 2000 کال په 2021 2022 کلو کې انسان حق کیږي. حق څه معنی؟ کله چې یو الګوریتم یو کمپنی یو کمپیوټر تا تر خپل ځان بهتر وپیژنې او ستاله پاره داسې محتوا داسې اپلیکیشن د سیستم درته تا ځان سره ډیر وساتي. دا اوس افغانستان کې یعنی کزو هم شپېتر څه خلک په ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط لري، د ټولنیزو رسنیو باندې احتیاط له مخدره توکو په مواد سره هیڅ کوم فرق نه لري. دواړه ماغه اډیکشن د دواړه ماغه انسان له غاصی پالیس لري کړی دا دواړه وخت دی کړی دم. نو دا مهمه نه ده څوک یې، ته عادي سړی یې، وزیر یې، مثلا انجلۍ یې، علاکه، اما ټکنالوژي دنیا کې ته د هغې لپاره یعنی یو وسیله یې. نو بهتره دا ده چې ته له ځینو تخنیکو له ځینو ټکنالوژي پر مټ باندې له همدغه زندانو ځان وباسي، ټکنالوژي د ځان په ګټه وکاروي، د خپل راتلونکي په ګټه وکاروي. دا ډېری افغانان زمین هم شپږ ولس کال په انټرنیټ تیر کړي دي، موبایل کاروي، اما شخصي مهارتونه یې لا خراب شوي دي، تخنیکی مهارتونه لا خراب شوی دی، ودا نه د کړه دلیندا د ټیکنالوژي دای کاروي، ان د ټیکنالوژي ونه کاروله، د ل ټیکنالوژي نه ګټه ونه ست. کله هم ورته ګورته چې ګور یوازې یوټیوب کې پر هر سات کې لزر ساته ویډیوګان اپلوډ کیږي، نو کڅو یوازې د یوټیوب نه استفاده وکي خپل مهارتونه ډیر بنلوړوي. کڅو مثلا په انټرنیټ کې په زرګونو ویب سایټونه دي، په زرګونو انلاین پانتونه دي، په زرګونو کورسونه دي، په دې ډول دي کولای چې ډیر د خپل ځان پر ګټه کار پرې واخلي.
مننه. تر دې دمه خو په دې وغه کېدلو چې په ټولنیزو شبکو هم دا ډول موبایل او کمپیوټر کې څومره خوندیتوب شته دا او څنګه مثال له دې لارې زموږ عکسونه ویډیوګانې یا نور شخصي معلومات چې نه غواړو په ځینو مواردو کې خپرېدلی شي او نور خلک لاسرسی ورته پیدا کولی شي. خو وړاندې غواړم ځینې نورې پوښتنې او ځینې حل لارې له تاسو سره شریکې کړو چې څنګه کېدای شي مخه ونیول شي. زه د خپرونې له میلمنو څخه هم هیله لرم چې په ډېر ساده ډول زموږ اورېدونکو ته دغه مسایل تشریح کړي چې دوی څه ډول کولی شي له دغه ستونزو سره مخ نه چې خدای مکازینی وخت هغه څه چې دوی نه غواړي خبر شي هغه تاریخ پر شوی وي. د خبرونه په دې برخه کې زموږ د زینو هغه اوریدونکو پښتنې هم راخلو چې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې را ته پرې خېدي. فیصل ځلان او توحید الله خنزاده یو پښتنه کړي ده چې د وای فای پن خلولو سره مثال کمپیوټر یا موبایل سره چې کله وای فای نخلي آیا ډیټا ته نور کسان لاسرسی پیدا کولای شي یا ستاسو ډیټا هغه کس ته چې وای فای مو ترې اخیستي انتقالېدلی شي کنه؟ استاد هزار بوس کا دغه پختنه جواب کړی، مهرباني.
مننه هواد صاحب. ګوري د وای فای موضوع د سیده کچیرته پبلک وای فای استعمالی کی، یعنی په یو هوټل کې یو ریسټورانت کې یا په یو بس کې څوک وای فای استعمالی، نو د دې چانس ډیر شته چې تاسو ډیټا تاسو کلاسرسه پیدا کی. خلار دادا چې تاسو په غزي کې اوسئ تاسو د وی پی این نه کار واخلئ. آنلاین وی پی این هم پیدا کیږي فری، هغه هم کولای شي چې واخلي او دغه سي وړي وړي سافټویر هم شته د هاټ سپاټ شیلډ په نامه او نور سافټویر چې تاسو کولای شي هغه سره کنیکټ شي او تاسو او د دغه سرور د ترمنځ چې کوم رابطه ده دغه په موقت ډول سره دا بيخي خوندې کړي نو څوک په لاسرسي نشي پیدا کولای چې تاسو هغه ډیټا ولولي نور کچیر تا هغه نتورک کې د سي قوي نفر موجود وي چې هغه په د آی ټی په امنیت کې یا سایبری مسایلو کې معلومات ولري بیا خود دې ډیر چانس ته چې تاسو ډیر معلومات هغه واخلي ځکه پبلک وای فای یا هغه وای فای چې په عام محضر کې یا مثال موږ ورته ویل شو په لایبرری کې موجود دی نو پغی کې دغه مسلې ډیر راځي او خاله رامداده چې تاسو د وی پی ان نه کار واخلي دغه د ټولو نه خاله را ده
سحر صاحب یو بل پښتنه هم شوی دا البته مخکې لاغي چې دا پښتنه مطرح کوم یو بل پښتنه غواړم کړم ځینی وخت په موبایل کې یا کمپیوټر کې ځینې داسې اپلیکیشن وي چې هغوی مثال ډېرې زیاتې اجازې غوښتي وي چې ستا ډیټا ته عکسونو ته ویډیوګانو ته حتی مایک ته اجازه درنه غواړي دغسې نور اول خو ولې دا اجازه غواړي بله خبره دا ده چې په ځینو مواردو کې چې تاسو دغه اجازه ورنه کړئ هغه اپلیکیشن بیخي کار نه کوي یعنی تا ته بار بار دغه پیغام درکوي چې ته سیټنګس ته دې لاړ شه او دغه اپلیکیشن ته دغه اجازه ورکړه نو له دغسې ستونزې سره چې مثال ته یو اپلیکیشن ته ضرورت هم لري خو هغه بیا غواړي چې ستا په موبایل کې نور شان ته لاسرسی ولري څه باید وشي
دا اوس په پلی سټور کې 3.5 میلیون اپلیکیشن دي په اپ سټور کې د آیفون لپاره 3.5 میلیون اپلیکیشن دي همدغه په لسګونو حتی په زرګونو نور اپ سټور څخه خلک اپلیکیشن تر ډاونلوډي د سامسونګ خپل اپ سټور هم څه هغه خوندي ده تر نسبي ډول اما په دې برسیرم دغه اپلیکیشن چې فری دي هغه تاسو ډیټا لاسرسی لري مثلا کته چې وګورئ ګوګل ټول اپلیکیشن تاسو لوکیشن یا موقعیت ته لاسرسی لري او غواړي او تاسو می داتا چې ګوګل اکټیویټی په ګوګل سرچ کوي اول تولار دی تاسو خپل اکاونټ لوګین کوي تاسو هر چی تسلی لري په تیرو کلو کې تاسو ټول تاریخ چک کوي چې د تیرو څو میاشتو درته وکي او دا ذکر کوي ډیره وخت دغه اپلیکیشن همدغه دی تجارتي موخه لپاره جوړ شوی دی همدغه ډیره اپلیکیشن زپی زنم مثلا دی ګالری شخصي ګالري پنوم دی نه پرایوټ ګالري پنوم هغه استاد ډیټا دې سره ذخیره کوي په همدې ډول تاسو به دې اکاونټونه تاسو باندې کته چې باندې زیات ډیټا خرڅوي ذخیره کوي دې تاسو باندې خرڅوي همدغه نور اپلیکیشن نه دی چې دې تجارتي مشکل لري حتی ځینې وخت دې تاسو ډیټا به له تاسو له اجازه کته دغه اپلیکیشن اجازه ورکړي هغه انتقالوي د دې خپل شخصي تجارت یې څومره دې ډیټا ځان سره ولري او غومره دې غټ کمپنیان دې غومره دې تجارت وده کړي ده نو زما په نظر هر اپلیکیشن کته چې ډاونلوډوي دغه دغه سي یعنی ډیر ریسټریکټ وي ډیر محدود وي او تاسو به اجازه د خدمات د کارولو حق نه درکوي هغه بدیل پیدا کړی مثلا کانټ ویروس وی کدی ګالری شخصي ګالری وی ک مثلا نه پیغام پی ڈی پریډر وی مثلا که هر څه به دغه اپلیکیشن هر یو سلګونه بدیل لري اما ډېرې وخت دغه کمپنیان دغه ډیټا نه یعنی استفاده کوي نو موږ کولای شو بدیل باندې مشکل حل کو
یو بل خبره استاد هزار بوس دا د چزینی کسان ځینی داسې لاکرز استفاده کوي ځینی اپلیکیشن نه دوی خپل عکسونه ځینی ویډیوګان چې ډیر شخصي وی حالت ساتي دا څومره خوندې دي اینه دا هی کېدل شي نشه هی کېدل ل دغه لاکرز یا سیف ګالری څخم عکسونه ویډیوګانې تر نور رسیدل شي کنه
د هواد صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه د فایل پرمیشن ته یا اجازه نامې ته زه غواړم په دې کې لږ یو څه وضاحت ورکم بیا تاسو دې جواب ترازم اصلا موضوع دا ده کله هم چې یو پروګرام اجازه غواړي هغه تبن که اجازه تاسو ورنه کوي هغه کار نه کوي مثال واتس اپ ته هغه تاسو مایک ته اجازه غواړي او تاسو کوشش کوئ چې تاسو زنګ وهي نو که د مایک اجازه ورنه کوي نو طبي خبره د واتس اپ به کار ونه کی خودلته یو ستونزه موجوده ده مثال د موسم بیا پروګرام د ما ډاونلوډ کو اوس د موسم پروګرام ته څه ضرور چې هغه ما کانټاکټس غواړي یو دویم څه ضرور چې هغه زما مثال مایک ته ضرورت لري یا دغه نور شیان اوس دغه شیان چې دا ضرور نه دی دیږي کې باید موږ خپل مغز نه کار واخلو چې اوس د موسم د پاره خو ضرور نه دی چې زه د مایک اجازه ورکم یا هم دا رقم ته د نورو شیانو اجازه ورکم د کانټاکټ اجازه ورکم د لوکیشن صحیح ته خو د نورو صحیح نه ده دغه ستونزه په دغه ډول باندې زوم بهتر به حل شي بل د ستاسو سوال چې هغه اپلیکیشن چې د پلی سٹور نه څوک ډاونلوډ ای او د سکیورټی د پاره استعمال ای دغه زما په فکر سره زما په تحقیق سره دغه غټ ریسک دی غټ خطر دی چې څوک استعمال ای د پلی سٹور نه ډاونلوډ ای کومنګ په عمومي ډول وګورو په پلی سٹور کې ډیر زیات اپلیکیشن موجود وي کې صرف سرچ کې سکیورټی نو په لکاو اپلیکیشن راځي چې ډیرې تایید شوی نه دی کم اپلیکیشنونه چې په پلی سٹور کې تایید دي دغه د لاندې یو ټیک مارک موجود وي د یو دویم دا چې کله هلته تاسو دغه ډسکرپشن ته لاړ شئ اول باید هغه الګوریتمس وکتل شي چې دا په کوم ډول الګوریتم استعمالوي دغه موضوع تر دوه کلو درې کلو مخکې دا موضوع ډیره وه هر چا به دغه شیان ډاونلوډول اوس چې دا موضوع ډیره حساسه شوه د سامسنګ موبایلونو په دې برخه کې باقاعده ډیر کار کړی چې زه حتی زه خپل استعمالوم هغه دا دی چې تاسو هر یو سامسنګ موبایل اخلي البته دا نوی ماډل چې په هغې کې سامسنګ سیکیور فولډر په نامه باقاعده د سیکیورټي د عکسونو د خوندیتوب دپاره دغه ټول شیان موجود وي تاسو کولی شئ د هغې نه ډیر په اسانۍ کار واخلئ او په موبایل کې خوندي هم وي او باقاعده خوالی دا دی چې هغه انکریپټډ وي معنی دا دی چې کچیر ستاسو موبایل ورک شي څوک نشي کولای چې ستاسو د موبایل دغه ډیټا راواخلي کچیر دا نوی بدیل بل هم شته دی لکه څنګه چې موږ او تاسو کله هم موبایل استعمالو په هر موبایل کې د ګوګل اکاونټ اوتوماتیک ډول سره لاګ ان کیږي او ضرورت لري چې د پلی سٹور نه تاسو ټول شیان ډاونلوډ کړئ د دې په خاطر ګوګل هر یوزر ته چې هغه جیمیل اکاونټ ولري په کلاود کې یا موږ ورته ویلی شو په ورځو کې د پښتو په اصطلاح به زه درته وایم په ورځو کې هغه ته 1.5 GB ځای ورکړی دی نن سبا ټیکنالوژي د دې نه چې ستاسو ټوله ډیټا ستاسو په موبایل کې موجود وي ټول د کلاود یا د فضا طرف ته روانه ده فضا طرف ته په دې خاطر روانه ده چې لکه مخکې تاسو اشاره وکړه ټول شان یو بل سره کنیکټ دی مثال د کور موټر دی تلویزیون دی نور شیان دی ټول یو بل سره کنیکټ دی کله چې دغه ټول یو بل سره کنیکټ کیږي دا ډیره قوي ډیټا ته ضرورت لري تاسو هر وخت نشئ کولای چې تا خپل د موبایل ډیټا راوخلې دغه سره وصل کړئ نو د دې لپاره د کلاود ټیکنالوژي منځ راغله کلاود ټیکنالوژي کې تاسو خپل ټول ډیټا محفوظ اچوي بیا ګوګل ډیر قوي سکیورټي ورکړي مثال د ګوګل تقریبا 1.5 GB سپیس ورکړي دغه 1.5 GB سپیس زه فکر نه کوم ک د چا په موبایل کې دومره شایانی چاغه ډکی ک بیا هم دا ډک شي ام د دې سره سره مایکروسافت 6 GB سپیس ورکړي خواله بیا دا ده چې تاسو مثال موبایل کې ولیکنه وکړه او تاسو هم مهال تاسو په هغه مغه لیکنه مو په لپټاپ کې په کار ده پغې کې تاسو په درد خوري ام دا رقم ته اسنادونه دي بغیر د دینه چې تاسو اپلوډ کړئ اوتومات ډول سره تاسو اسنادونه تاسو ټول شیان تاسو په ایمیل کې تاسو سره تل ثبتيږي نو دا ډیر شیان دي چې د ډیټا د خوندیتوب لپاره او خوالی لپاره د دغه ټکنالوژي نه په نورو ملکونو کې کار اخیستل کیږي
مننه البته یو پښتنه چې موږ ډیر اوریدونکو کړي دا غوښتنه د دوی دغه معلومات غوښتي چې څه ډول کولای شي خپل ډیټا خوندي وساتي چې د نورو لاسته ونه رسیږي البته د خبرونې ورسته شي به مودیا او دا یوازې نه خبرون د چې د سپاته ورسیدل چې کڅوم یوازې دوه ملمان را سره و خو زه فکر کوم چې لا هم ډیر بحث او ډیر خبرې پاتې دي چې پراتلونکو خبرونو کې به خبرې پیو کو دا یو مقدمه ده په دې اړه چې نن سبا ځوانان ټیکنالوژي څنګه وکاروي یعنی څه ډول خوندي ډول وکاروي سهار صاحب لتاس دا پوښتنه کوي چې څه ډول خوندي کارول کېدې شي ټیکنالوژي زه یو خبره کوم یعنی که هر څوک په موبایل کې یا د سیاکس یا ویډیو د معلومات لري چې فکر کوي په خبرېدو سره دوی ته تاوان رسیږي خو خاده چې هغه هم دا شی به ل خپل موبایل څخه ل خپل کمپیوټر څخه لري کوي خو تاسو له تخنیکی اړخه دوی ته څه مشوره ورکوي ک په لاندې ټکو کې هم دا پوښتنه راځو اپ کړی
ډیټا زموږ ته ټول غټ سرمایه ده د خوندیتوب لپاره باید دوه لارې په نظر کې ونیسي یو هم دغه د کلاود ټیکنالوژي ده ته خلک آنلاین ځان لپاره بک اپ واخلي هغه ادي ثلاثي موږ ورخ کارو یعنی ګوګل دې ته ورکړی دا خود دغه دوم فاکتور غدوم لول پاسورډون د اسمن پاله کړی لکه هغه ډیر مهم دي. او بل مهمه خبره دا ده چې یعنی کلاود کې داتمن دي ځان په خپل ډیټا ذخیره کړي، خو دغه شخصي ګالریانې او دغه شخصي اپلیکیشن دې هیڅ وخت نه ډاونلوډوي، میموري کارت په هیڅ صورت نه استفاده کوي، شخصي موبایل دې هیڅ چاته نه ورکوي، دغه کمپیوټر ته وتړي دې ته موبایل ته شی ورولېږي، هیڅ کله له بل تاسو د فلاش او د زی پی او د بلوتوت لارې اپلیکیشن نه اخلي، ډیټا دې نه ترې اخلي. بهتره ده د انټرنیټ پر مټ یې واخلي، او که چېرته یې دغه اخلي نو هغه له ډېر بااعتماد ملګري یا بااعتماد کس څخه دې واخلي هغه اپلیکیشن چې باور لري خوندی ده. زما په نظر یو بل شی مهم ده، په افغانستان کې ټول خلک انټرنیټ لاسرسی نه لري، دغه لس 12 میلیونه انټرنیټ لاسرسی لري، انټرنیټ ډیر ضعیف ده. دی لکه زما همدغه یو هارډ ډیسک ځان سره ولري، یو ټی بی، دوه ټی بی، درې ټی بی، یعنی هغه زر جی بی یو ټی بی ورته وایي، دغه دی هم کوډ ورواچي، خو خپل موبایل خپل کمپیوټر د ډیټا بک اپ اخلي همدلته. دغه دی لپاره یعنی د کلاود د بک اپ تر څنګ دی یو کافی خپل ځان سره ولري، یعنی د خپل ټول ډیټا. دوهمه خبر ده چې هر پلیټ فارم مثلا ټولنیز رسنۍ دي، که مثلا وینډوز ده، که مثلا اپلیکیشنونه دي، هغه ځان ته شخصي حریم لري، او هغه تنظیمات لري، او هغه محدودیتونه لري، او هغه امنیت لري، هغه ډېر بیل بیل کې. که تاسو موبایل کې تاسو د ګوګل اکاونټ امنیت ښه وي، د فیسبوک ښه وي، اما د یو دغه نامعلومې ګالري امنیت ښه نه وي، هغه تاسو نه یې تللی، نو ستاسو دغه ټوله ډیټا بیا هماغه په خطر کې اچوي. بل ډېری وخت یعنی خلک راځي نور ته موبایل نه ورکوي، چې هغه د کمپیوټر لارې مواد ورته واچي. په کابل ولایتو کې ما دا په زرګونه خلک وینم چې دغه ډول باندې ډیټا یو بل ته لیږي. دا د ډیټا یا د معلوماتو تر ټولو غټه خطر لار دسته، بل چې خپل کمپیوټر ورکوي، موبایل ورکوي، چې هغه ستاسو ډیټا ولیږي، نو هغه خو چې اچوي لیګل ایم سي. بل ډېری وخت که تاسو دغه اپلیکیشن استعمالونه کاروي، دیغي یعنی هغه په اخیری ډول هغه انکرپشن ته ورته وایي، هغه خوندي کول ته ورته وایي، هغه پاسورډ ورکول ته ورته وایي، دغه په نظر کې ونیسئ. بل ځینې وخت کدي موبایل یا کمپیوټر د کوم حق کول نه لري، مثلا موبایل بیرشي ډیر زر خالی کیږي، موبایل بنديږي، موبایل په خپل اوتومات ډول باندې چلانديږي، یا مثلا ځین اپلیکیشن په اوتومات ډول باندې ډاونلوډيږي، ځین نوټیفیکیشن په سکرین باندې راځي چې موبایل او کمپیوټر یې اندامن ځین موبایل حق څه وایي. دا نو تر ټولو لومړی د هڅه دا اوس چې انټرنیټ سره د تماس کته کی انټي ویروس ورته ولیږي، ډیټا د خپل ډیټا بک اپ اخلي، سکندي کی نو په دې ډول باندې کولای شي که حق هم وي هغه ډیټا خپل دا کې او بل وخت تر وخت دی د خپل دغه چیکوي خپل ډیټا چیکوي ته کوم تغیر یا کوم تغیر نه کړغلی.
مننه سحر صاحب، کور ودان البته په دې اړه خبرې ډېرې زیاتې دي، خو اوس د خبرونې یوازې ډېرې کمې دقیقې پاتې دي. استاد هزار بوس، لتا سیم هم دغه پوښتنه کوو د ټیکنالوژیکو وسایلو د خوندیتوب لپاره، د دې لپاره چې د دغو ډیټا یا مواد د نور تر لاسو ونه رسیږي، څه باید وشي، څه ډول یې خوندي کولای شو؟
که چیرته موږ غواړو چې ډیر زیات سکیورټی په خپل موبایل یا په لپټاپ لګاو، نور ټیکنالوژي هم شته، نور شیان هم شته چې موږ کولای شو استعمال کړو. خلاره دا ده چې زه خپل استعمالوم او نور ته هم وایم چې دغه استعمال کړي. د لپټاپ لپاره خلاره دا ده چې لپټاپ کله هم تاسو لګوي، د بایو سیستم نه باید تاسو په لپټاپ باندې پاسورډ ولګوي، چې هغه یعنی د یو اس بی په طریقه باندې څوک هغه استفاده نشي کړی، هغه کې بل انسټالیشن ونه شي کړی. کچیرې څوک وایي چې هغه دا امکان لري چې هغه بای پاس کی، دا هغه لپاره بیا بل سکیورټی هم شته چې تاسو خپل لپټاپ داسې عیار کړئ تر څو تاسو سره هغه یو اس بی نه وي چې تاسو په لپټاپ کې داخل کړئ، یعنی د کلی په شکل باندې هغه لپټاپ په ترغې کار نه کوي، ترغې به مخکې نه ځي. چې دې ته مونږ د آی ټی نگاه آی ټی اصطلاح کې دې ته مونږ سکیورټی کی ویل شو، نو دا سکیورټی کی دومره کار کوي چې هیڅوک نشي کولای تاسو د لپټاپ دغه سکیورټی ماته کړي او ډیټا ته لاسرسی پیدا کړي. همدا رقم که په موبایل ته مونږ راشو، موبایل کې هر کمپنی خپل هغه محتویات خپل هغه دغه فعال ساتلی دي، هغه کارونه چې د امنیت لپاره په کار راځي. ډیری خلک په دې باندې یا پوهیږي یا نه استفاده کوي. د دې لپاره په سامسنګ کې دا اوس یو نوی فیچر راغلی چې تاسو کولای شئ، حتی تر دې پورې که تاسو په موبایل کې د سامسنګ اکاونټ موجود وي، بیا مو د سامسنګ اکاونټ د خپل موبایل نمبر سره وصل کړی وي، نو تاسو کولای شئ چې په یو میسج باندې یو پیغام باندې خپل موبایل حتی بیخی انکریپت سیستم ته واړوي. عموما په درمیان کې څه کیږي، تاسو موبایل یو بل چا لاس ته ورغی ورک شو، نو تاسو یو پیغام لګی خپل موبایل ته، هغه پیغام کې ستاسو هغه د خوښي کوډ وي چې تاسو کوم انتخاب کړی. کله چې دغه کوډ د موبایل ته ځي، دغه موبایل مکمل طریقې سره دا انکریپت کیږي او هیڅوک نشي کولای چې د موبایل ته لاسرسی پیدا کړي. د هغه بل بڼوا دریم د آیفون او د آی کلاود او د ګوګل د طریقه هم کولای شي تاسو خپل موبایل لاک کړئ د ورکیدلو په حالت کې هغه لاک شي. نو دغه د دغه طریقې سره د مخکې تاسو اشاره وکړه یو چاته څوک موبایل ورکړي، په هغې کې ګوګل کې په سامسنګ کې بل فیچر هم شته دی چې تاسو کولای شي مثال یو نفر ته تاسو ورکوئ چې صرف عکسونه دې وګوري، هغه کولای شي تاسو دغه ځینه لاک کړي او هغه ته نه صرف او صرف هماغه عکسونه وګوري، نور پلو دې پلو لاړ نه شي. که چیرې ځي
کور ودان ډیره زیاته مننه کوو. لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه دا ډیر اوږد بحث دی او انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به هم په همدې اړه بحث ولرو. له خپلو میلمنو استاد عمر فاروق هزاربوز او ښاغلي هغه ملک سهار څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې تاسو ته ښه وخت غواړم.